په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دې خپرونه ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعته پښتو خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼۍ څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچې پلاوی وار له مخه ټاکل سوی دی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. دا به هم واورئ چې د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کړی چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې اجمل ان تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال یولس ملکي وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشې کړي دي. 209 شایان کلی اردو وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته مرګشوب لاړولې ده او د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو په ترڅ کې نن مظاهره چیانو له پولیسو سره نښتې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په هلمند کې افغان چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال یولس ملکي وګړي د طالبانو له یو زندان خوشې کړي. دغلته د 215 میوند کلی اردو لخوا په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د کمانډو کنډک لخوا ترسره شوي. په خبرپاڼه کې د خوشې شوو بندیانو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورسیرمه ولایت اوروزګان کې هم ملي اردو وسلوالو ته د مرګشوب لاړولو ادعا کړې. د 215 اتم کلی اردو په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د اوروزګان، چینارتو او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې کلی اردو ویان یحیی علوی ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې هغه مینونه هم شنډ شوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې ځای پر ځای کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په شمال کې د 209 شاین قلی اردو چارواکي وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته مرګشوب لاړولې. د قلی اردو نن په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په قرقان ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژلي او درې نور ټپیان دي. د 209 شاین قلی اردو چارواکو دا هم ویلي چې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم عملیات کړي دي. دوی ادعا کوي چې دغلته د طالبانو یو قومندان ولی محمد وژلی او درې ملګري ټپیان شوي. په خبر پاڼه کې د کندوز د خار په څنډو او همدارنګه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو خبر ورکړل شوی. اخوا د فاریاب چارواکي وایي چې پانتخوی او فرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادۍ رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او پانتخوی ولسوالیو له څو لورو څخه بریدونه پیل کړل چې ورسره د امنیتي ځواکونو جګړې تر اوسه دوام لري. که څه هم د قرغان ولسوال د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمېر یاد نه کړ خو زیاته یې کړه هره ورځ په سلګونو کورنۍ د خپلو ځانونو د ژغورنې لپاره خپلې سیمې پرېږدي. د نوموړې په وینا د جګړو له سیمې ګڼې راوتلې کورنۍ د اندخوی مرکز، جوزجان او بلخ ولایتونو ته تللي. تر دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو دغلته د کورنیو بې ځایه شوو شمېر شل زره کورنۍ بللی وو. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک یو ماین چاودلې درې ملکیان یې وژلي. د والي وایان جیلاني فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلې. د والي وایان وایي وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو ترمنځ دي. د فرانسې پولیس وایي په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره نښتې کړې. د رپورټونو له مخې پولیسو د فرانسې د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهاوونکي ګاز څخه کار واخیست. تر دې مخکې فرانسوي چارواکو ویلي وو چې په ټوله فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره 9000 پولیس ګمارل شوي. په فرانسه کې د اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې درې اونۍ مخکې حکومت د سون پر موادو مالیه لوړه کړه. په وروستیو ورځو کې دا مظاهره پراخې او د فرانسې مختلفو سیمو ته ورسېدي. په پاریس کې د ایفل برج په شمول ګڼو تورستي سیمې او لوی مغازي د نننیو اعتراضونو له کبله تړلي. د تیرې شنبې او یکشنبې په ورځ چې عموما د رخصتۍ ورځې وي په فرانسه کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل او لږ تر لږه 130 تنه په ترڅ کې ټپیان شول. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړي. تر ډېره پام کېده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو یو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینې رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي ټرمپ ښایي د څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تېرو دریو کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې. که چېرې رښتیا هم مارک میلي د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته ونومول شي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د انسایډ په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکي وسیلې د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي او ځمکې ته یې استولي. دغې وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ دغه آوازونه ثبت او ځمکې ته ولېږل. ناسا پرون د باد دغه اډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 16 څخه تر 30 کیلومتر پورې رسیږي. تحقیق کوونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سی تفصیلی زموږ پر وړاندې هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. افغان حکومت وایي روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم:
روسیا یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه ای است در سطح بازی‌های منطقه و مسئله افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود دارند. ما
د افغانستان ولسمشر مانی بیا وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه لا په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی مرستیال وین شاه حسین مرتضوی:
ما نو کمیته دارم که همو گرد مشورتی رو تشکل میده که یکیش کمیته مربوط به همه احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کوي چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت د پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دا خبره کړې:
او غوښتنه مو همدا ده چې د دواړو کمیسیونونو باید ښه همهنګي وجود ولري. که چیرې ښه همهنګي وجود ونه لري دلته خلک هم مایوس کېږي او دې په څنګ کې نورې کړۍ هم شته چې د دې نه سوء استفاده وکړي.
دغه راز په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه. ورسو د خبرونې لومړنی مطلب: د افغان حکومت وایي روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم نن مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې همکاري یوه اړینه موضوع ده او باید لپاما او نغورز ولسی وصل وصل په ډیره تفصیل راکوي.
روسته له هغه چې روسی چارواکو له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د جګړې په سولې حل لارې ټینګار وکړ، افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مسکو د پام وړ رول لوبولی شي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې روسیا د سیمې په چارو کې د یو تاثیر لرونکي هیواد په توګه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولري. ښاغلی میسم مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره وویل چې افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري دغه بهیر بریالیتوب ته رسولی شي.
روسیه یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه ای است.
دی وایي روسیا په سیمه کې یو تاثیر لرونکی هیواد دی او د سیمې افغانستان په مسایلو کې مهم رول لري. موږ هیله لرو چې د روسیې او سیمې د نورو هیوادونو او د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري زیاته شي او د سولې روان بهیر بریا ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي سره په مسکو کې خبرې اترې وکړې. ایترتاس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو مسله له روسی چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د خبرو اصلي موضوع و. یاد خبری اژانس د هم لیکي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی زمیر کابلوف ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې حل خبرې اترې دي چې دا د روسیې او سیمې په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې مخکې له دې افغان او پاکستاني چارواکو سره هم کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار دا ویلي وو چې روسیا طالبانو سره همکاري کوي، خو طالبانو دا اداره کړې او مسکو هم یوازې له یادې ډلې سره اړیکې تایید کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه جاوید محمد د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په قالب کې د روسیې همکاري ډېره مهمه او حتمي ګڼي.
سیمه کې اوس په اوسني حالات کې لکه څنګه چې د پاکستان رول مهمه ده، سیمه کې نور هیوادونه لکه روسیا همداسې چین او ایران دا ډېر مهم هیوادونه دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دوی باید هم همکاري ولري، د روسیې مرسته ډېر مهم ده چې د افغانستان په پروسې کې همکاري ولري چې د دوی ګټې هم په سوله کې خوندي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د خپل دې سفر په لړ کې ترکمنستان، ازبکستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. که څه هم طالبانو تر دې مهاله افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته چمتووالی نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي چې تمه لري تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسمشري مڼۍ وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه د جنیوا په غونډه کې رسمه ټاکل سوی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. د ولسمشري مڼۍ د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به حکومت کوي، خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل سوی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی راکوي.
طالبانو سره د افغان حکومت د ټاکل شوي پلاوی پر سر ناندرې. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچي پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن ټاکلی او یوازې همدا پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي.
د حکومت مرکشی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن اعلان سوی او د حکومت د سولې پلان سره سم موږ نه کمیټې لرو چې مشورتي بورډ جوړوي او له دې کمیټو یوه سیاسي ګوندونه ته ده چې د خبرو په هر پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي، خو خبرې به حکومت کوي.
ښاغلی مرتضوي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچي پلاوی دوی ته د منلو نه دی. مخکې تر دې د افغانستان مشرانو جرګې او مدني ټولنې یو شمېر غړو هم انتقاد کړی او ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او پکار ده چې د غړو په اړه یو ور بیا فکر وشي. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې چې د نومبر د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شو، د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو 12 کسیز پلاوی رسمن اعلان کړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې چې هیله بښونکي ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند د یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې بحث کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي.
ګوندونه ناچار سول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیته پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي.
ښاغلی قرلوق په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دغه پلاوی به له حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی فضل غنی حقمل بیا په دې اړه بې خبري وښوده او وی ویل چې د سیاسي ګوندونو مجمع په پام کې لري چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په پروسه کې همکاري وکړي.
د سیاسي ګوندونو په مجمع کې چې ودر ګوندونه دي، دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې طالبانو سره د سولې پروسه کې همکاري وکړي چې جزئیات به وروسته اعلان شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت او سیاسي ګوندونو لخوا وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د بېلابېلو پلاوو د ټاکلو پر ځای ښه به دا وي چې ټول تر یو چتر لاندې راټول شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد پلاوي کې بدلون او زیاتوالی راتلی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د حکومت لخوا د ټاکل سوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بېلابېل اړخونه په پام کې نه دي نیول سوي. په دې اړه سنګر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د همدې پلاوي د ترکیب په اړه پوښتلی دی.
ولسمشر غني تقریبا دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو سات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ولسو کوری چې د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلی کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نوی هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغسې یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسو څه وایئ چې باید پلاوی کې بدلون راشي او که نه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشرۍ ماڼۍ چې وایي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل؟
ګوره، نظر دوی د قدرت شریکان دي. که دوی په خپله په مذاکرات کې سهم وانخلي دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه 12 کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده. دلته سي د مختلف خواوې خپل نمائندگان پکې ونه ګوري، دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه بیا خلک به اعتماد کوي. اما مهم سری د افغانستان دي، دوی سره باید په سلا مشوره او دوی ته باید ونډه ورکړي.
یعنی دا یو سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کنور اړخو ته هم باید پام وشي.
ګوره، دلته زما په اند زه په درې کټګورۍ دا تقسیموم. یو کټګوري طالبان دی، تمالا د اسلام په مقابل کې جګړه کوي. دوم کټګوري مجاهدین دی، چې عملا دوی د طالبانو په مقابل کې پخوا هم جګړه کړې. دریم حکومت دی، او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په آن چې دغه دولس کسیزه ګروپ چې د سولې په موضوع باندې کار کوي، دا فقط د ډاکټر صاحب غني د ټیم کسان دي، او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندگی نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده وو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزې اوریدلای سي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په سوي هوکړې خوشي څرګندوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږۍ سره د پروسه بشپړ کړي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو رهبري د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش سره غونډه درلوده او هوکړه وسوه چې د شکایتونو کمیسیون پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. هغه پریکړې چې د کابل ښار د ولسي جرګې د رایو د باطلېدو په اړه سوه، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته هم دوی وایي چې اړتیا ده چې په دې اړه اسناد د هغوی په واک کې ورکړي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي له هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته سوې. تفصیل ناجیه صابر راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې زمي غړي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په شوي هوکړې خوښي څرګندوي او وایي دا به د ولسي جرګې د انتخاباتو په رڼو پایلو خپلې اغېزې ولري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو او انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږۍ دا پروسه بشپړه کړي.
کله چې دغه دواړو کمیسیونونو دغه موضوع بحث وسو، بالاخره یو خوشبیني پیدا شوه ده او غوښتنه مو هم دا ده چې د دواړو کمیسیونونو باید ښه مانګي وجود ولري. که چیرې ښه مانګي وجودونه لري، دلته خلک هم مایوس کیږي او دې پسند کې نور کړی هم ستا چې د دې نه سوې استفاده وکړي او غواړي چې مشکلات ایجاد کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبه په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رایې باطلې وګرځولې، خو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علیرضا روحانی ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون یې ورته باید ژر تر ژره وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو رهبرۍ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سره په ناسته کې هوکړه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به په خپلې پرېکړې له سره غور کوي او دوی به هم د اړتیا وړ اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیونونو هدف دا دی چې دا پروسه په شفاف ډول بریالیتوب ته ورسیږي او تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته شوې. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کمیسیونونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي.
تر اوسه پورې اصلا همغږي موجوده نه ده، اړیکې ترنګلې دي. دا په دوه وندم چې جوړ شوی دی حکومت په فشار باندې جوړ شوی دی، په ګډه باندې کې نو سلسله دي چې حل لاره پیدا کړي. که چیرته دوی له خپل خودخواهۍ څخه تیر نشي او د پروسې د عزت او د حیثیت په اړه باندې څه ونه کړي او بیا هم لکه ماشومان باندې چلند وکړي، نو دوی مګر اندېښنه ده چې خدای نه خواسته دا زه به دغه پروسه اعتبار به
بل ورته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د سار د بنسټونو ټولنې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مرستندویه او اړوندو نور بنسټونو په همکاري هڅه کوي چې د جنګونو او وچکالۍ له امله زیانمنو سوو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې څه باندې 3 میلیون افغانان د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. وصل وسال نور حل راکوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو او د خوړو د کمښت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا لاندېښنو وروسته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ګودامونو کې تر 5000 میټریک ټنو پورې غنم ذخیره دي چې تر یو بریده د اړو خلکو ستونزې هوارولی شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو سربېره 3000 میټریک ټنه نور غنم به هم په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي چې د اړتیا په وخت کې به دوی اړوندو بنسټونو ته په زیانمنو خلکو د ویشلو لپاره وسپاري.
ما د مجموع 169000
دی. موږ په تیر یو کال کې په ټوله کې په زیانمنو خلکو 109000 میټریک ټنه غنم ویشلې دي او اوس مهال هم تر 5000 میټریک ټنو نه زیات غنم په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې ذخیره لرو. د راتلونکي کال لپاره هم موږ د غنمو د ذخایرو او د وچکالۍ له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره پوره چمتووالی لرو.
وزارت زراعت آمادگی کامل دارد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 14 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږېدلو ناخوالو چې د کمېدو هیڅ نه لګېږي سربېره رواني وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال د جګړو وچکالۍ له امله شاوخوا 5.5 لکه افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي او 3.3 میلیونه خلک د خوړو د خوندیتوب له غوښ سره مخ دي. د اوچاره پور جاتوی چې په افغانستان کې نږدې 6.3 میلیونه خلک یو ډول بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له ډلې 3.5 میلیونه په ډیر ناوړه وضعیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیرنیو غذایي مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي فهیم دا شان وویل چې ډېر ژر به په ټول هیواد کې په اړو زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ چې پکې 2.9 میټریک ټنه غنم شامل دي هم پیل شي. په ورته وخت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې ژمن دي چې اړو خلکو ته په وخت سره مرستې ورسوي.
دولت جمهوری اسلامي افغانستان
د وای د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر اجرایی رئیس او ټوله کابینه د تجمنه ده چې د خلکو ژوند له ګواښه وژغوري. خلکو ته د خوړو رسولو په برخه کې موږ چمتواله لرو. بیا هم وایم چې په دې برخه کې درې عنصره چې افغان دولت نړیواله ټولنه او خلک دي کولای شي چې زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا وایي چې که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په دې برخه کې په وخت سره مرستې ونه کړي نو ممکن خلک په روان ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
او که دا انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ زموږ راپورونه د آزادي رادیو پر ویبسایټ هم ولولئ، پته مو د آزادي رادیو ډاټ کام. د ایګن ایرشپ کمپنۍ غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایي بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایي وسیله اختراع کړه چې د هوایي بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوې ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلمپ سرعت په یو ساعت کې 3.5 مایل دی او 1300 مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلمپ 125 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هلیکوپټرونو په پرتله ډېر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یوه انځای پات ګنوره ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې یاد نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زدا کنه کیسه تا خبر کوم. ماشین مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده درې پرز ودا دی لسن تاریخ دی هیڅ معلومات نه ستکور بکریا دی څنګه وکم مجبور یی دغه کسبر اشرف غنی زمزه غوري کې نور قټ ما مری نه وری. وسلام. دغه دی ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه جمالدین زوی. موږ خواهش دغه دی چې دغه مجید څه چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فاروغلي به سره پر مخ باندې نیسي دي. دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای تر اوسه پورې بل باران موسو تر اوسه پورې د دوو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ګوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خود له دولو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سترګو وینم دا خلک دیره څه سره مخامخ شوی دي. دا خلک چې څوک 15 خېمه ورکی ته 30 خېمه وي 15 بشي کې ورکی نه ست نه رسېږي نه کیږي. دي خو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقه کې مثلا د دوه شرکت سره په نامو ریزولوشن په نامه او د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خره د ټول ماجر چې دي زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لس زره ماجر دي که دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېر نه دي هېڅ هم چیز نه شي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو پیغامونه وایي چې ازادي راډیو ته مو رسولی وو او موږ هم په امانت درته خپره کړل. دغه راز کولای سئ چې خپلې د سیمو ستونزې بیا هم د ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ به د ځانګړو خپرونو له لارې درته خپره کړو او چارواکو سره به یې شریک کړم. 4:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په هلمند کې افغان چارواکي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال ولس ملکی وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشی کړی دي. 209 شاهین کلی اردووی په فاریاب جوجان کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ شو داړه ولیده. د فاریاب چارواکي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرې خودو تاړ شوي. دا فرانسوي پولیس وایي په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره خوډه باندې اوښتي او ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستی څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې افغانستان د سرلنکا ایمرجنګ لوبډلې ته د 212 منډو هدف کېښود. لوبه چې د سرلنکا په کولمبو ښار کې روانه ده. سرلنکایي لوبډلې تر دې دمه د 9 لوبغاړو په سوځېدو 198 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د بیټنګ په برخه کې کریم جنت د 8 شاهد الله د 8 او رحمت الله ګوربز د 1 منډو په جوړولو سره له نورو ښه وځلېدل. افغان ایمرجنګ لوبډلې د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې لومړۍ لوبه له هندوستان وبایلله او درېمه هغه هم د دوشنبې په ورځ د عمان پر وړاندې. د افغانستان د اتلانو فوټبال جام په سیالیو کې د کابل سری میاشتې لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې نن له غرمې مخکې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شوه پکې د سری میاشتې لوبډلې دوه خو اتفاق لوبډلې یو ګول وکړ. د دغې سیالیو اومه لوبه د هرات د سرخپوشانو او د کندهار د شیرزي لوبډلې ترمنځ په پلان کې ده. د اتلانو جام سیالۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوې او هره ورځ دوه لوبې کېږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان د 8 زنونو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. او روسي ورزشي خبر دا چې د افغانستان د موتای لوبغاړي د اسیا د اتلولۍ جام د سیالیو په لومړۍ ورځ د 3 بریاو او 1 مات سره مخ شول. د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبغاړي احمد الله نظری خپل هانګ کانګي، محمد یوسف خپل فلپیني، عبد الله اميري خپل چینایي سیالانو ته په ماتو ورکول سره دویم پړاو ته لار ومونده. د اسیا د اتلولۍ جام سیالۍ د ډسمبر میاشتې له 15 نیټې څخه د 2 هیوادونو په ګډون په چین کې پیل شوه. دا سیالۍ تر 3 نورو ورځو هم دوام کوي.
یوسف ستاسو څخه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړې. اوس په 2 پروګرامونه په ګټه سره واورو حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره 19 پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو. ستړي مشي په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلیو او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغوه اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړې ده. هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل.
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه خویده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت وو. چه تر دی دما گمان که دا چه حقا باشماری چه ده تاکن و ده کمیسون ده خانه پلار اچول شویده دا به یو چه و کولیشی چه شفافیت امین که او طور او سپین رای یو ده بلن جدا کی. اما متاسفانه حقا وضعیت چه حل تر روانوا بر اکس و یعنی او راست پا راست پیواز دو چه پاک رای زیادیشی طور رای دلتا دیره دلی او پا دیر آسان طریقه بانده متاسفانه چه پر رایو که لاس وحنه که دله. بنا ان دارنگه حقا گزارشونه چه مختد مدنی طولانو ده خانه را کرل شوال پخبله ده بعض حکومتی مرجی و ده خانه کمیسون تا راغلل او پخبله ده شکایات و ده کمیسون ده ثبت شکایات و اغا ناظرین چه تقریبا ده 15,000 و شاو خاک پا طول و مراکز که مقدر لودل ده میدیا و ده رسنده و پس از ها مختلف بلا بلا اسنا چه ده مقلاس در غلی و دقو پا اساس بانده او هم دارنگه ده قانون ده صراحت پا اساس بانده چه ده شکایات و کمیسون تا ده صلاحیت ورکل شویده چه کلا و روست ده نه چه شکایتون ورترسی.